د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نور یاست نوري هرکلی کوم. او چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن څو شېبې وروسته د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېدو ته چمتو دي. خو لومړی به نجیبه زمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. چارواکي وایي چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې نښته وسوه چې یو افغان پولیس بخشي ووژل سو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن له غرمې مخکې د ولسمشري انتخاباتو وروستۍ نتایج اعلان کړي. او د ترکیې د کارګرانو لوی اتحادیې د دې هیواد په وکان کې له تر ټولو ناوړې خونړۍ پیښې وروسته د کار نه کولو اعتصاب اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې نښته وسوه چې یو افغان پولیس پکښې ووژل سو. د کندهار اعدامي قومندانې ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته ویل دغه حمله لومړی د پاکستاني پوځیانو لخوا پیل سو او افغان پوځیانو په مقابل کې ډزې وکړې. په دغه حمله کې چې و بجې پیل سوی و د سهار 8 بجې ته پایته ورسېده او یو سرحدي پولیس پکښې ووژل سو. یوې بلې سرچینې د نوم په نښودلو ازادي راډیو ته ویل دغه حمله د هغو تاسیساتو د جوړولو د مخنیوي لپاره سوی چې د پاکستاني پوځیانو د ډیورنډ د کرښې اخوا د افغانستان په خاوره کې جوړ کړی وي. تیر کال د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د هغو تاسیساتو پر سر جګړه وسوه چې پاکستان غوښتل د افغانستان په خاوره کې جوړ کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په راتلونکو څو ساعتونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالعلوم شریف ضیاءالحق امرخیل ویل چې د انتخاباتي شکایتونو پریکړې ته په احترام به نن تر غرمې مخکې په 11 بجو د حمل د 14 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتایج اعلان سي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن نهایي نتایج ان شاء الله د دې پریکړې ته احترام کړی ده او هغه به تطبیق کړي او نتایج اعلان کړي.
امر خیل هم درز ویل چې د نهایي پایلو ترڅنګ به د دوهم ځلې انتخاباتو دقیقه نتیجه اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خوا ویلي و چې د دوهم دور انتخاباتو د ارتیا په صورت کې به د اساسي قانون لمخې د نهایي پایلو له اعلان وروسته په دوه اونیو کې دوهم ځلې انتخابات ترسره کړي. خو د کمیسیون د مشر یوسف نورستانی له قوله ویل سوي چې د جوزا 24مه نیټه به د دوهم ځلې انتخاباتو لپاره ټاکل سوی ده. د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف ویل دغه هیواد له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس به ژر له خپلو افغان همکارانو سره په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد ګډ عملیات وکړي. ایوانوف دا خبره پرون چهارشنبه په منځنۍ آسیا کې له مخدره موادو سره د مبارزې ادارو د مشرانو په 15مه غونډه کې وکړه. دوی ویل په څو ورځو کې یو لړ ګډ عملیات چې ستراتیژیک تمرینونه هم پکې شامل دي پیلیږي. د دې هدف د مخدره موادو د قاچاقبرو ډلو ځپل دي. د پوینا د ډلې د افغانستان د بدخشان ولایت لالارې منځنۍ آسیا ته مخدره مواد وړي. ایوانوف زیاته کړه په دې عملیاتو کې د سیمې د هیوادونو د مخدره موادو ضد ادارو ترمنځ عملي تمرینونه او د فعالیتونو همغږي هم شامل ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د چیلنج کپ لپاره د تیاریو په لړ کې پرون په کویت کې د دغه هیواد د ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړه. دا مسابقه د کویت ملي ټیم 3-2 وګټله. خو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی محمد یوسف کارګر وایي چې کویت دوه ګولونه د پینالټي په شوټونو وهل چې د په باور یوه پینالټي نه و. کارګر ویل افغان لوبغاړو سره له دې چې په لسو کسانو لوبه کوله ښه مسابقه یې وکړه.
هغه پینالټي چې وشو فیصل صاحبزاده دې پوسټ کې بازی کوي. هغه استرالیا کې دي. هغه چیلنج کپ کې ټیم سره یو ځای کیږي.
ښاغلی کارګر ویل په پرونی مسابقه کې د افغانستان د ملي ټیم څلورو مهم لوبغاړو برخه نه لرله، خو ټاکل شوی ده چې راتلونکي سه شنبه به د لوبغاړي د چیلنج کپ په سیالیو کې د افغانستان د ټیم په ترکیب کې شامل وي. د افغانستان ټیم تر دې مخکې د چیلنج کپ د سیالیو لپاره په تمرینی او دوستانه لوبو کې له قرغیزستان او تاجکستان سره مخامخ شوی دی. لومړی مسابقه په دوبی کې له قرغیزستان سره مساوي کړه، خو په دوهمه کې د هیواد 1-0 مات کړ، خو پر تاجکستان 1-0 وبایلله. اوس هم څو د نړیوالو سیمه ایز خبرونه. د ترکیه د کارګرانو لوی اتحادیه د هیواد په وکان کې لا تر ټولو ناوړه خونړۍ پیښه وروسته د کار نه کولو اعتصاب اعلان کړي. په کان کې د 14 په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 240 ته لوړ شوی دی. دغه اعتصاب په داس حال کې اعلانېږي چې دغه پیښه پر سر په ترکیه کې د خلکو غوسه په زیاتېدو ده، او په کان کې دننه د بندي پاتې شوو شاوخوا 140 کارګرو د ژوندي پاتې کېدو هیلې په کمېدو دي. د ارواپوهنې متخصص ټیمونه د قربانیانو کورنیو ته سلام مشورې ورکوي، او دا کانته د ننوتو لار هم د پولیسو ملشه ساتي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون لدغه کانس خچي پلویدیس شرګوټي سوما کې پروتي لالي دورسته هغه اداوي رد کړی چې وای حکومت باید د پیشه مسولیت واخلي. اردوغان ته د قربانیانو خپل خپلوانو چې د هغه د استعفا غوښتنه کوله سپکې سپوري ویلې او موټر یې په لغتو وهه. په انقره او استنبول کې پرون پولیسو د هغو زرګونو اعتراض کوونکو د تیت پره کولو لپاره له اوښکې بهون کې ګاز او اوبو شیندونکو ټانکرونو کار واخیست چې هغوی هم د اردوغان د استعفا غوښتنه کول. د اوکرين حکومت د خپل هیواد په ختیځ کې د کرکیچ د کمولو لپاره د هڅو په لړ کې خبري اترې پیل کړې. په دې خبرو کې چې پرون پیل سوې، په خواني مشران حکومتي چارواکي او د مقننه جرګو استادو ګډون وکړ، خو هغو روسي پلو بیلتون غوښتونکو چې پکښې برخه نه واخیستې چې د اوکرين په ختیځ کې په وسلواله بلوا بوخت دي. د اوکرين سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف د خبرو د پرانستنې پر مهال ویل حکومت د سیمو له استادو سره خبرو ته تیار دی، خو روسي پلوه وسلوال یاغیانو ته به باج ورنکړي. تورچینوف همداراز ویل هغوی به چې وسله په لاس کې لري د خپل هیواد پر ضد جګړه کوي او د ګاونډي هیواد په اشاره چلیږي د قانون په وړاندې ځواب وایي. د اوکرين صدر اعظم ارسيني ياسينيوسک د خبرو پیلولو ته په اشاره ویل چې اوس د دوی اصلي هدف په هیواد کې سوله او کراري ده. د وینن په ځانګړي ډول د دې ملي خبرو اترو پیل ډیر مهم دی. دا د دې لپاره مهم دی چې دغه 45 میلیون نفوس لرونکي هیواد چې د اروپا زړه دی د برخلیک مسؤلیت زموږ په غاړه دی. ياسينيوسک همداراز ویل چې د حکومت به د ملي والی د ساتنې لار خپل کړي. د چین په جنوبي اوبو کې په یو لانجمن ټاپو کې د چینایانو لوري د تیلو د استولو د وسایلو د ځای پر ځای کېدو پر ضد په ویتنام کې له مظاهره وروسته یو شمېر خپل سرو کسانو په دغه هیواد کې د بهرنیانو څو فابریکو ته اور واچوه. د بلواوی په بیندونګ ولایت کې د چین پر ضد د 60 کسانو له مظاهره وروسته سوي. د سیمه ییز حکومت له لوري په ویلامه کې ویل سوي چې بلوا کوونکو د بهرنیانو پر فابریکو په دې ګومان بریدونه وکړل چې هغه د چینایانو دي، خو فابریکې د تایوان او جنوبی کوریا په پنګونو پورې تړاو لري. دا وته د مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. دې نتیجې ته ډیر وخت نه دی پاتې. یولسو بجو کمیسیون ویلي چې وروستۍ پایلې اعلانوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن نهایي نتایج ان شاء الله اعلانوي. د دې پریکړې ته احترام کړی دا او هغه به تطبیق کړي.
د افغانستان ملي شورا په وروستیو کې په افغانستان کې د ایراني خیریه مؤسسو پر فعالیتونو شک څرګند کړی. آیا د ایران خیریه مؤسسې په رښتیا خلکو ته مرسته رسوي؟
دروسه خموږ د ایرانیانو د مؤسسه خیریه چدي مونږ کوم کومک نه دی لیدل او کوم فعالیت نه دی لیدل.
په نړیواله سطح په سپورټي برخه کې د افغانستان وروستیو بریاو په هلمند کې هم ډیر ځوانان ورزش په تیره بیا کرکټ ته هڅولې دي.
زما خپل ملي ټیم چې ګورم ځینې وختونه دا احساس راته پیدا کېږي چې کاشکې دغه لوبغاړي پر ځای زه وای.
د خبرونه په دوه نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی پروګرام کې مو په افغانستان کې د قانون د وضعیت په اړه د قانون او پټرولیم له مرستیال وزیر انجینر نصیر احمد دورانی سره خبرې کړې دي.
د استخراج په حال کې هیڅ مادن نشته کوم چې لوی مادن دي، مته واړه متوسط مادن نه ډیر دي. اما لوی مادنو کې د مسو عینات کې لوګر قدمت کارونه روان دي. امیدوار یو دوه کاله بعد موږ کولی شو اولینه تجارتي تولید ولرو.
ازادي رادیو اوري ټاکل شوې ده د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انتخاباتو شکایتونو پریکړې ته په احترام به نن تر غرمې مخکې په 11 بجې د حمل د 14 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې اعلان شي. داسې ښکاري چې هیڅ کاندید 50% جمع یو رایې نه دي ترلاسه کړې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د حمل د 14 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو پایلو د اعلان ترڅنګ د دوهم ځلي انتخاباتو نیټه هم وټاکي. اسمت سروان له نور تفصیل سره.
ټاکل شوی دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه ورځ په ځنډ نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان کړي. په پام کې و چې پرون نهایي پایلې اعلان شوې وای. خو د شکایتونو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د شویو درغلیو په څیړلو زیات وخت ولګاو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وویل د ټاکنو نهایي نتیجه به نن تر غرمې مخکې په 11 بجې اعلان شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن نهایي نتایج ان شاء الله د دې پریکړې ته احترام کړی دی او هغه به تطبیق کړي او نتایج بیانوي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویندوی نادر محسنی وای د لمړی درجه د 900 شکایتونو په شمول چې د انتخاباتو پر نتیجې اخیز درلود د درغلیو د زیاتو شکایتونو لکهبله د دوی کار یو څه وشو. د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر جانداد سپینغر وای باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په زغرده ووایي چې ولې نهایي نتیجې یو ورځ ناوخته اعلان کړي. شغل سپینغر ته دا موضوع د پښتنې ورشکاري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څنګه په دومره لند وخت کې د شکایتونو د کمیسیون پریکړه سیستم ته داخلوي.
موږ هم په دې باور یو چې کمیسیون باید په کانفرنس کې دا واضح کړي چې دلیل څه و چې څنګه دوی وتوانید په دومره کم وخت کې د فیصلې د کمیسیون د شکایتو واخلي او داخلي کړي.
ضیاءالحق امرخیل وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پروند د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه د هغوی د نهایی پریکړو راپور ترلاسه کړ.
موږ عموما د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې دوی څخه د دوی پریکړه ترلاسه کړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم ونیو چې د پریکړه ته احترام وسی او همدارنګه د خپل سیستم کې تطبیق سی ترڅو نهایی نتایج جوړ سی برابر سی او نهایی نتایج نن د خیر سره هغه ولس سره شریکي اعلانېږي. به کچیر ټاکنې دویم دور ته ځي هغه محلویش به هم ور سره اعلانېږي.
ټاکل شوی و چې دوهم ځلی انتخابات د جوزا په اتمه وشي خو اوس په پام کې ده چې د جوزا په څلوروشته منیټه وشي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایت آمدن کل تنظیمای زور است یا بیس به زور آمدن و من نفهمی که در بلوی درگت نیوا کلو هم جنگ و جده دارن
به اوز گوری در گاونده هواد پاکستان و گوری چه مدام؟
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری به آزادی رادیو نواوری.
په نننی پروګرام کې هم د افغانستان جمهوري ریاست د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې په اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ د پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم د غراز نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. د افغانستان ملي شورا په وروستیو کې په افغانستان کې د ایراني خیریه مؤسسو پر فعالیتونو شک څرګند کړی. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي په اوس وخت کې د ایران څلور خیریه مؤسسې په دې هیواد کې فعالیت لري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې دا محسسې د دې پر ځای چې خلکو ته بشري مرستې ورسوي د استخباراتي معلوماتو په ټولولو هم لګیا دي. د کابل یو شمیر ښاریان هم دغو محسسو ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
کابل، هرات، تخار، دایکندی، بلخ، نیمروز او فراه له هغه ولایتونو څخه دي چې څلور خیریه ایرانی مؤسسې پکې د بشر دوستانه خدمتونو په نوم فعالیت لري. د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي وایي د سبز پارسیان، توسعی بصیر، د امام خمینی د مرستو او له ښځو او ماشومانو د ملاتړ ټولنه هغه څلور مؤسسې دي چې په تېرې یوې لسیزې کې بېوزلو افغانانو ته بشر دوستانه مرستې رسولې دي. د اقتصاد وزارت د غیر دولتي مؤسسو رئیس هاشم بصیرت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ایرانی مؤسسو د خوانځي او کلینیکونو په جوړولو او خلکو ته د تعلیمي او مسلکي زده کړو د زمینی په برابرولو کې یو لړ کارونه کړی دي.
ایرانی خیریه موسسه تقریبا څلور موسسې دي. دا څلور والا انجوګان په افغانستان کې په رسمي او قانوني بنا د سبسيډي او په مختلفو ساحو لکه صحت، معرف، آموزش او حرفوي او دغه په کودکان او زنانه کسان چې په ایران کې پناهنده دي دغه د اسنادو د تای مرحله په ارتباط هغه سره مرسته کوي.
که څه هم د اقتصاد وزارت دغه ایرانی مؤسسو له خدمتونو یادونه کوي، خو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان دغه مؤسسو د زینو پټو فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه وکیلان وایي یادې مؤسسې افغانانو ته لږې بشر دوستانه مرستې رسوي او ډیر استخباراتي فعالیتونه ترسره کوي. د ولسی جرګې یو غړي رمضان بشر دوست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هیڅ داسې ایرانی، پاکستانی، امریکایي، فرانسوي، جرمنی، روسي او چینایي مؤسسه به نه وي چې په افغانستان کې کار ونه کړي. نه یوازې دا غیر انتفاعي مؤسسې، بلکې ځینې خصوصي شرکتونه هم په یو ډول استخباراتو ته معلومات ورکوي. یوازې همدا راپورونه دي چې د هغوی د استخباراتو لپاره د معلوماتو سرچینې برابروي.
له دې مخکې ځینو سناتورانو هم ویلي و چې ځینې همدا ایرانی خیریه مؤسسې استخباراتي فعالیتونه کوي. په عین حال کې د اقتصاد وزارت چارواکي وایي که چیرې ثابته شي چې بهرنۍ خیریه مؤسسې په افغانستان کې خلکو ته د مرستې رسولو پر ځای استخباراتي فعالیتونه کوي، د فعالیت جوازونه به ځینې واخیستل شي. خود امام خمینی د مرستې رسولو کمیټې رئیس قربان علي عباسیان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع رد کړ چې ګواکې استخباراتي فعالیتونه کوي. عباسیان ویلي چې دا مؤسسه یوازې له وروسته پاتې او بېوزله خلکو سره مرستې کوي. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ د اداري یا ایسا ویاند روح الله اشرت احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له دوی سره د ایران له 208 ویا رجستر شوی شرکتونو څخه 122 د سرغړونو په خاطر په تور لیست کې شامل شوی. احمد زی وایي د مالیه د نور کولو او په کارونو کې د افغانانو د نه ګمارلو په خاطر دا شرکتونه په تور لیست کې راغلي او فعالیتونه هم ځنډول شوی دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم چې مرستو او همکاریو ته اړتیا لري وایي چې په تیرو لسو کلونو کې له ایراني مؤسسو هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نن مو خو تر اوسه پورې مرسته نه دیدلې. خیر په حساب راغلی خلکو ته خیر کوي، باید خیر وکړي. که خیر نه کوي، باید د استخباراتو او د نورو کړیو په بنسټ باندې دلته باید رانه شي.
زما نوم سید بسیر منوری ده. تر اوسه خو مونږ د ایرانیانو د موسسه خیریه چې دي مونږ کوم کمک نه دی لیدلې او کوم فعالیت نه دی لیدلې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې اوس نږدې 2000 کورنۍ او نړیوالې خیریه مؤسسې په دې هیواد کې فعالیت کوي. اړو خلکو ته د مرستې رسولو ترڅنګ دا مؤسسې د روغتیا، پوهنې، کرنې، ظرفیت جوړونې، ټولنیزو خدماتو او مسلکي کادرونو د روزلو په برخو کې هم فعال دي. ځینې کارپوهان وایي چې د دې بهرنیو خیریه مؤسسو له کړنو څخه په سم ډول نه څار د دې لامل شوی چې ځینې تل سرغړاونې او ناسم فعالیتونه وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت سا،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په نړیواله سطحه په سپورتي برخه کې د افغانستان وروستیو بریاو د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په هلمند کې هم ډیر ځوانان ورزش په تیره بیا کرکټ ته هڅولی دي. هلمند چې یو له ناامنو ولایتونو دی، کرکټ د ځوانانو په ژوند کې څه ډول بدلون رامنځته کړی او ولې اکثره ځوانانو دې ورزش ته مخه کړې ده؟ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي په دې وروستیو ورځو کې ډیر ځوانان او ماشومان هر مازدیګر د لشکرګاه ښار سړکونه او کوڅې د کرکټ په میدان بدلوي او د کرکټ لوبې کوي. الیاس دایی د لشکرګاه په سړکونو کې ګرځېدلی او د افغان ځوانانو د خوښۍ په دې لوبه د خلکو نظرونه راټول کړي دي.
یو شمېر ځوانان په دې باور دی چې د کرکټ د اتلانو بېساري بریالیتوبونه پر نړیوالو سپورتي تلویزیونونو د افغان لوبډلې لیدل او ان پر یوه بېګانه تلویزیون د کرکټ د لوبې په ترڅ کې د افغان ملي سرود اورېدل د دې باعث بول چې پر کرکټ زړه وبایلي او غته مخه کړي.
کوم وخت چې په مکتب کې زما همسنفیان ویل چې راځئ کرکټ وکړو، ما ورته وویل خو کرکټ چې یو نفر به بیچ کړي او نور به توپ سه زغلې، ما دا کار به نه کړو چې هغه توپ ما ورزش به زه وکړم چې ټوله ونډه پشکې واخلم. مګر اوس چې وینم کرکټ ډېر خوندور لوبه ده، زما خپل ملي ټیم چې ګورم ځینې وختونه دا احساس راته پیدا کېږي کاشکې د هغه لوبغاړي پر ځای زه وای بیټ به په لاس کړی، توپ به مشتلی وای او دغه حریف یا هغه د رقیب به مې له مخې سه کړو ډېر خونده کوي. خو کوم وخت چې موږ د نور هېوادو بازي لوبه مې کتله د هغوی مینهوال د هغوی هېواد خلک چې څونه به تشویق جموجوش به ما به دا احساس کوي چې دا خلک ولې دونه چیغ وي. مګر اوس چې هغه خپل د هېواد ټیم وینه چې بازي کوي هغه احساس په ما کې چې پیدا کېږي، زه دا فکر کوم چې خلک غلط چیغې نه ول، هغوی خپل احساس خپل د ملي ټیم سره بیانول.
پر شکرګاه کې هره ورځ د کرکټ لپاره ګڼ شمېر ځوانان د سړکون یوه وجه ده بندوي او لوبه کوي. دا هر څه نوي دي ځکه څو کاله وړاندې د لوبو ځای معلوم کرزی سټیډیوم چیرې چې یوازې فوټبال کېدی، خو اوس په هلمند کې د کرکټ تر 50 ډیر لوبډلې فعالیت کوي. دوی میدان نه لري خو د دې ستونزې به کوم نه کوي. د ګرشکو څېړونکو عبدالحکیم محمد نواوی یو کال کېږي کرکټ کوي. هم نواوی په خوایې فوټبال کوي خو کله چې د خپل کرکټ ملي لوبډلې بریاوي او د هغوی چیرې پر تلویزیونونو ولیدلې کرکټ ته راغی او اوس خپله لوبډله لري. عبدالحکیم وای کرکټ مشوره کړی دی او په ګریش کې لوبډله شنوم لري.
کرکټ زما په دې خاطر مې شروع کړ خو مخبل لوبډله په تلویزیون کې ویل د خواندې راکې کرکټ او بل کله چې موږ په ګریش کې کرکټ شروع کړل ته هیڅ کرکټ نو باب نو بیا چې موږ شروع کړو زه د کرکټ د یو کوي ټیم مشرم، نو په دې خاطر باندې بیا موږ کرکټ شروع کړ ځکه اوس ډیر ملګري ملته لرو، ډیر ځوانان هلته په کرکټ باندې اختام دي او فوټبال بیخي ډیر مینهوال درلود. په دې خاطر موږ بیا کرکټ شروع کړ چې وغواړو کرکټ پرمختګ وکړي ځکه دا یو بینالمللي لوبه ده، نو په دې خاطر باندې بیا کرکټ شروع کړ. په ګریس کې خو دا کرکټ مینهوال ډیر دي، خصوصا بیا د میداسن ده ځکه میداسن یو ډیر تکړه بالر دی، نو په دې خاطر باندې هغه مینهوال ډیر دي. نو یو میاشت مخکې موږ تېر ټورنمنت په ګریس کې درلود د شپږو ټیمو، بیا چې خلاص وي څومره تیر شو چې کتل مې په یو نمره کې، ما نمره وه په هغه نمره کې کوچنیان کرکټ کوي چې زه یم، نو سم په یو کوچني لرګي باندې کرکټ کوي، ما ته خو ډیر جالبه معلوم سو.
شهرت کې داسې د ډیرو لارو په لاس راوړل سي. سپورت په طبیعي او ناڅاپي ډول انسان مشهوره کوي خو هر شهرت ځان ته شایسته او ځان ته نمونه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مشر محمد نبی ساخل هم شاید د القاعده د مشر اسامه بن لادن تر نوم پر اوریدونکو ښه ولګیږي ځکه یوې په وینو او شخړو ځان راشي او بلې په بیړونو او ورزش آرام راکوي. کرکټ د کورنیو د ماشومانو د کړو وړو څخه نیولې د ځوانانو په سپورتي فعالیتونو کې هم تغیر راوستی دی. زاید احمد اتل وایي لږ وخت کېږي شمانه خوسی او پټپټانې پریشدي د لرګي په بیلټ یا ډنډه او د ټکور څخه په جوړ سوي توپ کرکټ کوي. دی وای کرکټ ځنګړ میدان نه لري خو ماشمان د کور انګړ کوڅه او اکثر وخت هم سړک بندوي او کرکټ کوي.
ولا د افغانستان د کرکټ پرامنست کې دوه او د افغانستان د کرکټ په نړیوالو لوبو کې لوبیدنه یو شمیر هوادواله ډیر دته حاصل دي چې د دې کرکټ سره مینه پیدا سي. اوس کوګر په تیر وختونو کې خصوصا د هلمند په ځینو اطرافو کې ادلې په ځینو کلو کې د کرکټ سره شای سشنای نه درلودله، خو نن چې د کرکټ لوبې په ټول کور کې داسې یو ډول شور ماشور چې نن په افغانستان د پلانکي هواد سره لوبه کوي، یعنی د دوی هغه مینه ورسره زیاته سوې ده. که څه هم په کرکټ ډیر نه پوهیږي خو د لوبډلې د خپل لوبډلې په خاطر ورسره مینه زیاته سوې ده. اوس یې پیژنې په کور کې کوم ماشوم یې هم اوس زه ښه مثال د خپل کور درکوم. زما یو ډېر وړ وراره دی، بس یو لرګینه بیټ جوړ کړی دی او بس تو دې سره غورځي راغورځي. دا پخوا نه وه د دغه کرکټ د لوبو انګیزه سوله چې دوی ته هم دغه کرکټ رامنځته کړو. بل په بازارونو کې هم د ځینې توکو پیرو پلور بیخي ډېر سوی دی، په کوڅو کې په هر ځای کې چې ګورې د کرکټ توکي دي او بس دې کاروي ماشومان دي ورباندې اخته دي. یعنې هغه نورو لوبو ته شاکړې ده. اوس ځینې فلکلوریکې لوبې به موږ درلودلې، اوس هغه چندانې نه کوي مګر کرکټ کوي.
په هلمند کې د کرکټ بورډ مسؤول محمد حسین فولادوال وایي تر 50 ډېر ټیمونه کرکټ کوي فولادوال وای ډیرو ځوانانو د سپورت نور رښتې پریښېدي او کرکټ ته مخ کړی. دا ازادي راډیو ټول هر کال دوه ځله په ملي سطح تورنمنتونو کې برخه اخلي او دوه ځله تورنمنتونه ګټلي هم دي. دول اوس هم ځوانان تمرینونه کوي، سا پخوي او دوی ته مراجعه کوي او خپل نوي ټیمونه راجستروي. فولادوال وای په هلمند کې په تیرو درې کلونو کې کرکټ په بېساري ډول وده کړې ده.
په هلمند ولایت کې تقریبا اوس کرکټ ډېر زیات پرمختګ کړی دی. لس ټیمو تقریبا موږ د ای ټیمان لرو چې هغه د هارډ بال یا انټرنیشنل بازیانې کوي، او نور ټیمان چې دی هغه د ټینس بال چې اوس هم ټورنمنټ شروع دی، ټینس بال بی ټیمان دي. زه ډېر خوشحالي احساس کوم چې زه خپله د کرکټ امیر یم او زه د کرکټ سره ډېره علاقه لرم. زه خوشحاله په دې یم چې زه د کرکټ سره علاقه لرم او زه د کرکټ امیر یم. همدارنګه د کشتی او د فوټبال سره لا بیا هم علاقه لرم، اما کشتی سره علاقه نه لرم، خو کرکټ ماته ډېر د خوشحالي لوبه. کرکټ خو تقریبا 15-16 کاله د مخه دلته کرکټ دغه سوی چې مخکنی امیر ماماتیر افشار او چې هغه هم واقعا لاسته راوړنې درلود یا هلمندیانو ته خدمت کړی دی، خو اوس خوشبختانه کرکټ ډیر زیات پرمختګ کړی دی چې دغه وخت په پرپله یعنی درې چنده ټیمان زیات شوي دي او نور خلک هم خوشحاله دي چې لا نور هم ټیمان ډیر سي. بلې و دا د افغانستان کومې لوبې چې دي، که هغه انټرنیشنل لوبې دي یا د ملي ټیم دي یا د 19 دي، کوم چې په تلویزیون کې ښول کېږي، یوازې پر کرکټرانو بلکې پر ټولو افغانانو سر کړی دی چې ټوله ویني، او دا ټوله هلمند هغه لوبغاړي چې مخکې کرکټ ته زړه نشه کوي اوس کرکټ کوي، او لا نور هم زیاتېږي ورځ په ورځ، ځکه د پخوا په پرتله چې افغانستان هغه لوبې کولې چې په کرکټ په تلویزیون کې نه ښولې، نو کرکټ کم و. اما اوس چې کم په تلویزیون کې ښول کېږي، یا مثال دوی د انډیا او پاکستان او سریلنکا په خلاف لوبېږي، نو دا یو تشویق دی د کرکټ لوبغاړو لپاره. کرکټ لوبغاړي نور هم زړه ښه کوي کرکټ ته.
لشکرګاه د نورو لوبو لپاره نسبت پوره کلپونه او میدانونه لري، خو د کرکټ لپاره نه. لوبغاړي او د کرکټ مسولین د هیواد د کرکټ بورډ څخه په دې برخه کې مرسته غواړي. قبل لشکرګاه کې کرکټ د ډیرو ځوانانو فکرونو او ذوقونو ته تغیر ورکړی دی، نو د ورزش د بازار رنګ یې هم اړولی دی. د سپورت د توکو د خرڅلاو بازار ټول د کرکټ د توکو په بازار اوښتی دی. تاج محمد د وړاندې د فوټبال دپاره جامع او بوټونه خرڅول. دی وایي اوس د کرکټ له امله د ده کاروبار ډېر سوی دی، مشهوره سوی دی، او د کرکټ اړوند توکو د رانیولو لپاره د ولسوالیو څخه هم ځوانان راځي او د کرکټ پر توکو پریمانه پیسې ورکوي.
د ورزش سامانونه دا اوه کاله کېږي زه په هلمند کې د لې بلشکرګاه ښار کې دوکان لرم، د لې خرڅوم. په دې وروستیو کې چې کرکټ واده کړې ده، په زما په دوکان کې د فوټبال تر شان اوس د کرکټ شان بیټ دی، دغه لکړی دی، همداشان دغه شان دغه خولۍ دی او دا بالونه دي، دا ډېر سوي دي. زموږ په تجارت کې هم ډېر پرمختګ کړی دی، ځکه هغه څه چې دکان ته راوړه کېږي هغه وزي پاتېږي نه، خرڅېږي، اتمان خرڅېږي. نو پخوا ما دغه شانو ته یو دکان درلودی، دغه د فوټبالو دغه د کرکټ شان خو لږ و په هغه وخت کې ما یو دکان درلودی، خو اوس چې دغه د کرکټ شانو او دغه کرکټ پرمختګ کړی دی، مینهوال پیدا کړی دلته په هلمند کې، خپله د کرکټ د ټیم کسان راځي شان لانی سره څخه، نو ما اوس درې دکانه کړې کړی، چې هر دکان په 10000 افغانۍ ما کړې کړی دی، چې 12000 افغانۍ کېږي. زه د میاشتې 10000 افغانۍ ورکوم، درې دکان مې کړې کړی دی. زما په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي، ځکه زما تجارت واده کړې، زما دکان واده کړې ده، او زما په دکان کې سودا ډېره کېږي. پخوا دا سودا په ټپه ولاړ و، اوس بېخي چې زه ماښام ته څه ونه غواړم هغه کې غواړم، هغه باید ما ته راورسېږي.
پر ودانګه میدان ته دی ولو موسم دی، یې د کرکټ چا دل مو بیا دی ولو موسم دی، یې د کرکټ چا دل مو بیا دی ولو موسم دی.
کرکټ په هلمند کې واځي د ځوانانو ژوند نه، د یو دکاندار ژوند هم بدل کړی دی. د هیواد د کرکټ د ملي ټیم د اتلانو نسل کېدونکو هلو ځلو او پرله پسې بریاوو ځینې سندرغاړي هم اړیسې دي چې په دې اړه سندرې وایي، یعنی کرکټ پر هنر هم تاثیر وکړ. خلک وایي که چیرې هغه تنکي ځوانان چې د لاچارۍ یا توپک انتخاب کړی دی او جنګ کوي، کرکټ انتخاب کړي، د ژوند له ډېرو ستونزو به خلاص شي، ډزې به نه کوي، او د یو سوله ییز انسان په حیث به د نورو انسانانو په منځ کې د ښه شهرت سره ژوند وکړي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو.
چل دل مو پیار